سلامونه ستړي مشهي داسې زموږ غلازادې رادیو نوري اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپو د نسی ویش پنځه ویش مترو د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه دوله شپږ نوي د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او هیلت کلستر وایي د امریکا د مرستو په بندیدو سره په افغانستان کې اوسلو وش پته روغتي مرکزونه فعالیتونه ځنډیدلي او یا هم د مرکزونه تړل شوي دي د درو په راپور کې چې پرون پنځمبه پر لیفې په خبر کړی ویلي د افغانستان په 15 ولایتونو کې د روغتي مرکزونو په تړل کېدو سره 1.5 میلیون کسان اغیزمن شوي دي په راپور کې تر ټولو زیانمنې سیمې د افغانستان ختیځ زیات شوی چې تر 50% د روغتي مرکزونو په کې تړل شوي دي د دغه ادارو په ټکو تړل شو روغتي مرکزونو د بیړنیو بشري پروژو مرستې ترلاسه کولې ډبلیو ایچ او او هیلت کلستر په داسې حال کې د روغتي مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې لا د مخه د افغانستان په لور په تو سیمو کې خلک روغتي امکاناتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت درلود د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وچا وایي د دې سازمان د مرکزي بیړني خدمت بیړني خبرګون صندوق 9 میلیون ډالر افغانستان سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي په ویډیو کې چې وچا پرون پنځمبه پر خپل ایکس باندې په ټوئیټر خبره کړې دی یو نامه مرستیال اندریکا ریټ وایي په 2015 کال کې نږدې 23 میلیون افغانان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري ریټ وړاندې د ملګرو ملتونو د مرکزي بیړني خبرګون صندوق څخه مننه کړې او ویلي دي چې دغه پیسې به افغانستان کې اړمنو خلکو ته د نوموړنیو مرستو په رسولو کې ولګوي له دې وړاندې د وچا په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو د افغانستان سم نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړمن دی چې د دې سازمانونو په ټکو اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره د کافي بودیجې له کمښت سره مخ دي د کابل جلال آباد پر لوی لار د ترافیکی پیښه لکه دوه کسان وژل شوی او وطن نور ټپیان دي د لغمان د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې ویلي پیښه تیره شپه د لغمان د 8 نمبر شهر راسیمه کې رامنځته شوې ده په خبر پاڼه کې ویل شوی ټپیان د ننګرهار ولایتي روغتون ته انتقال شوی او روغتي وضعیت یې د ډاډ وړ دی له دې وړاندې د کپ دریمه د کابل کندهار پر لوی لار د بارلون کې ټیلر او یو کوچنی موټر د ټکر له کبله و کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي وو ویجاړه سړکونه د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي اصولونو رعایت او په لوی لارو کې د ترافیکي نښو نشتون په دې وروستیو کې د ډېرو ترافیکي پیښو لاملونه دي او د سوریې د امنیتي ځواکونو او د دې هیواد د پوښنې ولسمشر بشار الاسد د پلویان ترمنځ په نښته کې بیا کسان وژل شوي دي په سوریې کې د جګړې څارونکو او سازمان نن جمعه د مارچ 8 ویلي د نښته تیر شپه د سوریې په ساحلي لازقیه او تارتوس خارونه او کلیوالو سیمو کې رامنځته شوی ده د سازمان په ټکو په لازقیه او تارتوس سیمو کې د علوي په نوم اقلیتونه میشته چې د سوریې د پوښنې ولسمشر بشار الاسد پلویان دي د سوریې دولتي رسنیو راپور کړی چې حکومت غواړي پر دې سیمو کنټرول ترلاسه سکری دا تیر کال د دسمبر میاشتې راهیسې لکه چې د بشار الاسد رژیم پر ضد او پر ځای د هیئت تحریر شام په نوم ډلې حکومت ونیو او نوی حکومت رامنځته کړ د نوړی ځل دی چې د سیو خونړی وسلواله خطر رامنځته کیږي د بشار الاسد له پر ضد وروسته علوی اقلیتونه په سوریه کې نور وړه بریدونه هم ترسره کړي دي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالبه اوریدل شي د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د یونسکو لخوا د افغان ښځو انجونو په ملاتړ غونډه راغله شوې ده د چیرې غونډې ته څوک ورغلي او اجنډا یې څه ده وړاندې به یې په راپور کې درته وایم له دې سربیره د ترخم لارې په تړل کېدو سره په ننګرهار کې اوسیدونکي او د دې سیمې خلک وایي چې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې
یې خو هک روزه او د بلې خو ها ټوکی چې د پاکستان څخه واردېږي دا په ډېر لوړه بیه دي نو ګڼ خلکو ته کېنی ډول سره ډېر سخت ستونزې او مشکلات دي
وړاندې باید د ورخم د دروازې د ان پرانستل کېدو په اړه باندې هم روستي جزئیات درکړو هلته په سیمه کې د مشتو خلکو ستونزې په هم در سره شریکې کړو
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو شمیر افغان خوځو د خوځو د حقونو بلابلو خوځښتونو او فعالانو د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د حقوقتلو اعتراضونه پیل کړي دي. د ورسنیو ته پاسولو خبر پانو پریکړه لیکونه کې ویلي چې په افغانستان کې خوځو جنونی د طالبان لخوا لا ټولنې په بشپړه توګه لري شوی او جنسي تبې سره مخ دي. د په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو خوانیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو نن په افغانستان کې د خوځو جنونو د وضعیت په اړه په پاریس کې غونډه جوړه کړې. تفصیل له فیروز عزیزی نورو.
یوشمن افغان خزو انجونو د خزو د حقونو فعالانو او بی لابلو مترز خوځښتونو د مارچ د تمې نیچه د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان دننه او بهر په بی لابلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه پیل کړي دي. دوی تجمع په ورځ د مارچ په ومه رسنیو ته په خپلو استولو بیانونو پریکړه لیکونو او ویډیوګانو کې په افغانستان کې د خزو بشري وضعیت په نړۍ کې په بی ساري ډول بد بللای او ویلي دي چې طالبانو خزی له ټولنې په بشپړه توګه لري کړي دي. دغه بیلابیل بنسټونو خوځښتونو په خپلو پریکړه لیکونو کې زیاته کړې چې خزی په افغانستان کې له هر ډول اساسي بشري، ټولنیز، اقتصادي، کلتوري او سیاسي فعالیتونو منسوي او آن د کار او تعلیم حق هم ترې اخیستل شوی دی. له دې ډلې د افغانستان د عدالت غوښتونکو خزو د خوځښت یوې مترزې خزی رسنیو ته په استولو ویډیوګانو کې ویلي
د ښځو پر وړاندې د تعلیمي، حرفوي او ټولنیزو بندیزونو د لرې کولو لپاره پر طالبانو نړیوال فشارونه زیات کړی. د ښځو پر وړاندې د طالبانو جنایتونه باید نړیوالو محکمو ته راجع شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یونسکو نن په پاریس کې په افغانستان کې د افغان ښځو وینجنو د وضعیت په اړه د یوې لویې غونډې کوربه دی. یونسکو د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان په دې اړه په خپله ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي د دې ناستې موخه دا ده چې په نړیواله کچه د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی زیات او ملاتړ راجلب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بیان په ټکو د هغوی ازادۍ او د زده کړو حق سخت محدود سوای دی. د یونسکو په ټکو دوی دا ناسته د دغه سازمان په 240 غونډه کې د اجرایی بورډ په غوښتنه ترسره کوي. که څه هم د یونسکو په بیان کې د ناستې د ګډونوالو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې سبا شنبه د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې میشته د افغان ښځو د حقونو فعاله ماریا نوری وایي له دې غونډې د مثبتو پایلو تاملری
یونس خود باره وضعیت زنا و دخترای افغانستان نشست داره. ما خوشحال هستیم که درباره مشکلات زنان افغانستان صحبت میشه.
ما خوشحال یو چې یونس خود افغانستان د خصوص د سنځو په اړه خبري کوي، خو یوازې خبري کول کفایت نه کوي. ما غواړو چې دا نستې نتیجه ولري او د افغان خزو د وضعیت واقعي بدلون سره مرسته وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونس کو د دې ناستې په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د افغان خزو مسله کورنۍ موضوع بللې او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه خوندي کړي دي. خو طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنې دوه وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان جنو او خزو ګڼ بندیزونه لګولي چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
په راپور کې موریدل چې یو شمېر د ښځو د حقونو فعالانو او بنسټونو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د حقوقتلو اعتراضونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن په پاریس کې د فرانسې په پلازمېنه کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا ناسته جوړه شوې ده او یو شمېر افغان ښځو په کې ګډون کړی دی. خو دغه ډول غونډو جوړېدل د افغان ښځو د حقونو په ترلاسه کولو کې څه اغیز لري او آیا دغه ښځې توانېدلې دي چې د افغان ښځو غږ په نړیوال سټیج باندې وسي؟ د پښتنې د مرکې په سر کې د ښځو د حقونو د فعالې وکمې توخینه کړې ده.
زه فکر کوم همدغه د میرمنو مبارزه ده په هر د هیواد په د ټولو غونډو او همدارنګه پلاتفورمونو له لارې چې دوی خپل ژغ پورته کوي، د افغانستان پر وضعیت باندې ژغیږي، د ښځو پر وضعیت باندې ژغیږي. همدغه د ښځو مبارزه ده چې طالبان تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندل سوی، ځکه طالبان په دې کوشش کې دي چې دوی په رسمیت وپیژندل سي. همدغه 2021 څخه وروسته د ښځو پراخه مبارزه به هر د هیواد دننه په افغانستان کې د دوی حکومت بيخي چل د دوی وبخښي رژیم بیخی چالنج کرده او همدغه د شوز مبارزه دی چې نړیوال په دې باندې فکر کوي چې دا کوم رژیم چې د نن په افغانستان کې د افغانستان واک په لاس کې لري پر دوی باندې باور وکړي که کوم نړیوالو چې
په بخښنه سره خو په ټوله کې کچری په رسمي ډول باندې حکومتونو دولتونو اعلان نه دی کړی چې طالبان په رسمیت پیژني خو له دوی سره اړیکې لري له دوی سره ډیپلوماټان په مختلفو هیوادونو کې تبادله کړې دي هلته ډیپلوماټان د طالبانو دي او که د افغانستان د شاوخوا هیوادونو ته وګورو دوی خو رسمي اړیکې ورسره لري فکر نه کوي چې د خپل یو ډول رسمیت ده
نړیوال خو 2013 څخه وروسته چې دا د دوهې ناستا او همدارنګ مذاکرات شروع سو دغه وخت څخه هغه هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې د دوهې په مذاکراتو کې دخیل و دوی ویل چې طالبانو تغییر کړی او دوی هغه پخوانی طالبان دي خو اوس دوی ته دا ثابته شوه چې طالبانو تغییر نه دی کړی بلکې تر پخوا له وحشي تر او همدارنګه بد سوي دي یعنی ټول هغه کارونه چې په 1996 کال تر 2001 کال پورې په دا 15 کالو کې دوی وکړه ښځې په ټوله معنا له ټولنې څخه حذف کوي په کور یې کښېنوي هغه کار اوس هم کوي تر هغه بدتر کارونه کوي د ښځو په وړاندې نو دغه نورې د پټو دروازو تر شا دوی چې ناستې پاسې د طالبانو سره لري یا هم د دوی سره خبرې اترې کوي همدغه چې دی د افغانو میرمنو لخوا البته په ټولو غونډو او ناستو کې بیرته د دوی څخه په بار بار همدغه پوښتنه سوې ده چې هر څه چې د افغانو ښځو په هکله د افغانستان په هکله هر ډول تصمیم چې نیول کېږي نور باید د پټو دروازو تر شا ونه اوسي نور باید موږ ټول هغه مسایل
کې چې تاسو په دې برخه کې نړیواله ټولنه څومره افغان خوځ سره صادقه ده چې یو ځل بیا د افغان خوځ په نوم باندې له طالبانو سره معامله نه کوي ځکه که دوه تړون ته وکتل شي هغه هم امریکا لاسلیک کړی دی همدغه نړیواله ورسره خوښوه فکر کوي چې دا ځلې افغاني خوځ په نړیواله ټولنه باندې ملاتړ یو نړیواله ټولنه به د دوی هغه باور له منځه نه وړي
په یو شی باندې چې زه خپل شخصا باور لرم هغه دا دی چې د افغان شوز په مبارزه باندې دوی هیڅکله ماته نه مني همدغه 2021 څخه وروسته د افغان شوزو ګډون شکلتیا په ټولو مجالسو کې او د دوی رسا ژغ چې په رایا دوی ته مخامخ وایي په کوم طالبانو باندې چې تاسو باور وکړه او تاسو ویلای چې دوی تغییر کړی دوی تغییر نه دی کړی او بل موضوع دا دی چې ټول شیان چې دی همدا اوس مستند سوي دي همدا اوس د سوشل میډیا له لارې د دوی ټول هغه ظلمونه هغه ناخوالې چې دوی د نن په افغانستان کې د افغانانو په وړاندې او د افغان ښځو په وړاندې دوی مخ ته وړي هغه د پورای ټولو ته ښکاره کیږي که نړیوال بیا د دوی سره کومه معامله وکړي او افغان میرمنې او همدارنګه افغانان په جریان کې ونه اوسي دوی خپل ټولو هغه قوانینو چې په نړیواله سطح د بشر د حقوقو لپاره او همدارنګه د ښځو د حقوقو لپاره جوړ شوي دي د هغوی په ضد باندې عمل کوي
د ښځو د حقونو فعال حکومت خو چې په افغانستان کې د ښځو د مبارزو او همدارنګه د دغه مبارزو څومره د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې مرسته کړې را سره خپل تحلیل شریک کړو
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلی مو کوم په کوټه کې پښتو اکاډمي بیرته پلان سره شو په دې خبرونه کې مو د اسف بهاند دیونی بیا سر لچاپیدو او محتوا خبرو
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید وشي.
په افغانستان کې چای دود دی خو کافی شاپونه ورو ورو دودی شي، البته په بل باندې
د یو ځوان کلیزه په کل مانځل کیږي، د کوژدې مراسم په کل مانځل کیږي، هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کې مانځل کیږي.
په نورستان کې مو د خوشي له دود خبرو لانزورګر اقبال ترنک سره هم ژغیدلای.
د انزورونو د پیژندل لپاره چیرته مو وایي چې ټول باید په پوسی په صورت کې سخت ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کال مخکې تاسیس شوې و، د لومړي ځل لپاره د فبروري په 25مه بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسین احمد زئی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنې ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 25مه د ځکونکو ترغه شکایت وروسته بند کړه، چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخاوني ول چې د اکاډمي له کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د ریډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي دروازې بندې کړې.
دا پی دا غبن د کریډ د لایبرری موږ پر دی والا باندې میچینګ د ترکو او چې تی برانس میچینګ لا یو توش په مخ کې لاش په مخ کې اغه لبا د مرغ نه زپ پټ کې ومه چیرمن په پټ کې کومره هغه میچینګ ته نو ورلو ډی سی په دی باندې په خشم سور او رالي اخر نیه باندې کا.
د پښتو اکاډمي کوټې بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالسمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشر لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د دې اکاډمي د اوسنی مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هر درې میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمي دی ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویپانو او موبایل اپ به هم اتر لاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی ازیتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي د استقلال ورسپانې ټولې په خوانی غنې را یو ځای کړي او په کتابي باندې چاپ کړي. د کوټې پښتو اکاډمي د ککړی غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
یو نوې اثر ژوندۍ دونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاندې او په دې کتاب کې د دوه دیرش فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقاله خبرې کړې دي. د شغلی به هم څخه به واورو چې دا کتاب نوري برخې هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت شو چې د دې مقالو لیکل پیل کړی.
دا چې ما دا د مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید وایم چې د ژوندۍ فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته پر راتګ سره، یعنی 2001 کال کې پیل کړې او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په درې ټوکونو کې تنظیم کړې دي چې تر بسلان د کتاب لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی، هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای شي ترلاسه کړي. افغان جرمن دات دی ای
دا خو شاوخوا څلورویشت کلونه کېږي چې د دې کسانو د ژوند په اړه مو لیکل کړي او اوس دا کتاب چاپ شوی. د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغیرات راغلي وي، دغه بدلونونو ته مو به هم سب توجه کړی دی په کتاب کې.
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو پښتون نشتون او حالت کې هم خای بدلون راغلی وي، خو ما په خپل لیکنو کې بدلون نه دی راوستای. سمې چې دی هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلی وو، هما په هماغه حالت مې پریښی دي.
بهم سب دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړی دي، دوی مو څنګه انتخاب کړی دي؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړی دی، باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقالې ما په تدریجي ډول لیکلي دي، یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وای، یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وای، یا به د کوم مقدار لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و، او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي. نوم یې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې. خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
دا دوه دېرش فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي، دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه، ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهاند میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی ګل پیوند. د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه، ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
لاصف بهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي، خو له بې خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي تشل ډېر دود دي. دا دود سلګونه کاله مخینه لري. کافي د افریقا له ایتوپیا خبره شوه. دا روایتونه دي چې د کالدی په نوم یو شپون د کافي ونو د میوه په کمال پوشو، بیا سوداګرو دا بوټی د عربي جزیرې لور ته یوړ، او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیدار پاتې کېدو په خاطر کافي تشله. د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافي تشلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یوه پیړۍ وروسته بیا کافي تر ترکیې خپره شوه. هلته قهوه خانې جوړې شوې چې په دغو قهوه خانو کې به هم ادبي بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو، او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وې. اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده، په 18 پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافي دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوه خانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافي د چای ځای ناستې شوه. کافي نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري، او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافي پکې ډیره تشل کیږي خپل ځانګړي کافي ځانونو ته جوړوي. خو کافي له لوی سره کیو لور ته ستړیا لري کوي، بل لور ته په بانډارونو کې تشل کیږي. که څه هم په افغانستان کې لا هم کافي عام نه ده، خو ورو ورو یې شارونو ته لاره کړې. لس 15 کاله مخکې په کابل کې کافي شاپونه ډېر شول. نن سبا کافي شاپونه تر خوست ته رسېدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په شارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وې، خو اوسني کافي شاپونه عصري جوړ شوي، ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندی شي. په خوست کې د دې کاف شاپونو مالکان وای د دوی مراجعین د هر ورځې په تیری دوه ډیر شي. په همدې شهر کې مو د ازادي راډیو خبريال په دې راپور کې هم دغه کاف شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دې خوا د ټول افغانستان په خارونو خارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو خارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافي شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربېره د بنډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوی دی د نورو ټولنو په نسبت. دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې په هغه کې ځوانان کولی شي چې د سړک خواله سره وکړي. درېم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کیږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کیږي، حتی کې د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کیږي.
مخکې دغه خبرې نوې دروجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنه ورځ به وا یا د چا نمزدي وا، نو هغه به خپل کور کې بيد غل منزل وس د سوله جوړ شو د موږ لپاره د افتخار او د خزه او یار د زیاده چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو خواند مو خپل.
په خوست کې دوه سیزی وړاندې هغه ملمانه چې له نورو ځایونو د ځای تراتلل هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو، خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوې دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د ساتری د پوره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي او خوازو زینه دي خپل زینه دي مکس او کړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې ورانرتي ولې ته په صدقه یې خپل نورو زینرتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سولسته شي بیا د پرکوته د ساتری زینه کې په شپو ترسو او خپل ساتره.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمازای مسؤول عبید ژوند وویل
کافي شاپونو د لپاره خلک ډېر ځخه کې په اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي، نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي. او کافي شاپونو دا خبره ده یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرام سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافي شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافي شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافي شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
له خوسته مو د کافي شاپونو په اړه د نجیب الله الخیل راپور اوریده. کافی لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولې. که چیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څنګه آشنا وي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوته د خلکو ډیر ورپام کیشي، شای وار له واره ووایي چې کله سره کښېني او چای ته پرلتی ووایي. افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د مې یو بشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته هم راوړ. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ، البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څه باندې څلور کاله مخکې چې جمهوری نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د یو شپېته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېښت زره ټنه شین چای او د درې څلوېښت میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوویشت زره ټنه تور چای له بېلابېلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي. سره له دې چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رای جولو په برخه کې لږ هڅې کړې دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که سم زعفران لهم ګران دي خو کېدای شي چې ورورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي، مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کې شي چای جوړی شي. خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړې. د چای د چلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنگلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شودې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسکونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دي. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي، تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا، نن سبا افغانستان ته تر تور چای، شین چای ډیر واردې شي. او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده، حتماً او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژماتي مخکې خلک د چای خام خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډېره سودا وي چې وایي. آزادي رادیو
مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لهو شعر دی چې عادلې معیار لوسته او په خپل ژغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ډالۍ کړي.
لامی هم د ماشون توب سپیرو کچو که ستاد خلو قدمونو خوک آواز آوریدل کیی حادتی رو زمانو دغرول شانه تک کسبین خوشبویی ستاد لسونو حس کبوما دیوالونو لا هم ستا سندر شوی پت رازونه پسینو که خپل ستلی او دکور تولی کرکی دی منتظری فکر مکا وچی لاری هر سهیر شول تا دونو او د کوچو پا هر الویشتا او د جوان پا هر یو نفس که لکسا تا نفس که گی زمی لا پا قدیمی او زور کمیز که ستا دغیگش نوگما لکا زمزم پا لپوز کما نو فکر مکا وچی لاری هر سه هیر شول ستا سیره او کلی نوم ده دی خار پا حافظه که لیکل شوی خاطرات پا بختونو زوره وردی او زمان کولی نشی خاطرات لکه گلان پا تند شمال باندی باد باد کری خاطرات زمانی لقایدو او ازغن تار چخه آزاد دی ځکه عشق لکه غاټول دی د غاټول که وری بلشی رنگی بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي
لادلی معیار څخه مننه چې دا شعر آزادي راډیو مجلې ته راستولی و بل شعر لرو دا پدې سپوږمۍ شعر
تکه جنت غواړې جنت دستاوي تکه جنت غواړې جنت دستاوي دی جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچکه مرغۍ هغه دی ونه غایست هغه بلبل او هغه خوګ بابل هغه شودې او هغه سپین پیروي هغه روانې د شراب او ویالې هغه لمه یو ډک ډک پیالې هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي خو هغه سپېڅلي هورې درته بخښلی نه شم ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي خو په جنت کې به دې هوره زه یم خو په جنت کې به دې هوره زه یم
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبرې د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبې عام دي. ځایي اوسیدونکو وایي د دغه لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلې ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه ویستلي او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوستر موش ورته وایي. کوستر په نورستانی کې همدغه غورسی ته ویل کېږي او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. پس تاسو په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلی یا داسې آبادی به نه چې ژمی کې دوه درې لوبه حتما چې هغه د غورسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په بیان د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهوري لوبې د ژوندۍ ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غورسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیزه لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودې او ژوندۍ ساتلو لپاره کومې ادارې همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غورسی لوبه د زموږ یو عنعنات دی. د ژوندۍ ساتلو لپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې همغسې مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غورسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي او کم چې موږ هم ټورنامنټونه چې بار گزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غورسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کېږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټه چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړي او څه کال چې ده هم موږ ویکتور انرژي د چاغه امکانات سره برابر کړي او لمر ټول تلویزیون باندې خودل کېده څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټه.
په نورستان کې د غورسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعات او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غورسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوې چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا به ساره نقاشي استلې ده. د رسامي پاړه وای انزورګری یو ډول چوب هنر دی او چوبتیا د تفکر شوه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي. که څه هم رسامي په پنسلونو او مویکو او خاطره په کلماتو لیکو، خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیښه یا صحنه چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغه کې ونډه لري او یا هم شاهد وي لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شي او بدې پیښې، ماتې او بریاوي، تجربې او پیښې پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي، پیښې ته فکر وکړي. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایږي، یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي، اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم، چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمني کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي، په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامي یې کړې دي که نه.
نوي کارونه شته خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیستی. یعنی دلته به اوس هم دا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه شي نشر ولی. یعنی تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمني کې ژوند کوي، یو ټولنه ده دغه په اساس باندې دغه څه کولای شي تر څو مو کار نه بشپړ شوی بیا نندارتون ته نسې وړاندې کولای؟
یو تقریبا د 15 کال کې د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا شپږ کال کې نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده، چې د معاصر هنرونو د پروسه په افغانستان کې را شروع کړې. یعنې د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پوهنتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه که نندارتون وي هم همدا مرکز یې نیسي، که مثال نور فعالیتونه وي هم همدا مرکز یې مخته بیایي.
د دې معاصر هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیږي؟
په داسې ډول مرسته نه کیږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري، رسمیت لري، دولت سره ست ده او دغه د جواز لري. زور سره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم. نور دغه ژباړه او د نشرات په برخه کې اوس مهال د نشرات مسؤول یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشراتو په برخه کې تاسو څه کوي او د ژباړې په برخه کې څه؟
جرمنی، انګلیسي او دری ژبې څخه ځینې پوسټونه کېږي، ځینې مواد برابرېږي بیا په پښتو ته ژباړو. دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي. مثال د مرکز پانی سیتی د میډیا پر مخ باندې، ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې، د نندارتونونو جریانونه شریکوي. مثال د مختلفو بهرنیو او داسې هنرمندانو چې موضوعات یې زموږ له افغانستان سره ورتوالی ولري له فکری لحاظ د وی معرفي د یاد اثارو معرفي د نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان سي هغه معرفي کوي او چې ژوندۍ هنرمندان سي د دب کې معرفي کوي او دغه برخه مخته وړل کیږي
ترنک شپ ستاسو شخصي کارونو تراشم تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږنده دي خو لارې بیل دي په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو څنګه هم دا سند
یو په دې چې د جرمني لهاري واقعي سره مخ کېږم لهاري او برفور سره مخ کېږم لپیخ سره مخ کېږم د مستقیم وطن را دي هر ورځ دا پیخه جریان لري مثال په دغه شمان ګورم چې د مکتب سیستم یې منظم یې ماته خپل کوچنیوار را پیا دي او د افغانستان ماشومان را پیا دي مثال زما د خپل مکتب دوره را پیا دي سما څنګه دوره تیر کړو کله خلکو برخورد ګورم همدا مسایل را پیا دي
دلته غو سوال داو وس مثلا په رسم کې پرنګونو باندې یو احساس ترته پیدا شوی دغه انتقالوي لیکن په خاطر کې په کلماتو باندې انتقالوي کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازیګر کور ته رواني بیا یو خاطره در پزړه کیږي نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو په سورځي او یو څلټه په سی کوي ځکه چې دلته خو بیا رنگونه نه دي
کوم پیښه چې په مخ راځي تصادف کیږي په شوري ډول ورسره مخ کیږي د دې لیکل مړی ادیبي ساده لیکم ټول د تیز تیز لیکم یعنی په کوم په دې کې کایا په غو صحنه کې دی ته زړیر ير پام نه کوم چې باید هغه د اثر یاد لیکنی هغه اول ځل لیکن چې دا غنه باید هنري وي ډیر تیز لیکم را سره نوټ کوم یا به سکورت ولرم د کلمو ته پام کوم مثال افته کې یو ورځ ځینې تیری خاطرې را ولم چې په وو کې ځینې کلمې وي هغه دې ښیښه ښایسته کې راځي دا د خاطرې کمپوز ډیر ښه جوړوي نو بیا هغه ورته انتخابوم
رسم هم تر نقش ګوره کرکټر لري او خاطره هم تاسو ته تغیر څه ښکاري
کله چې رسم درسامې د کرکټر اړخ ته ځو موږ مجبور یو چې معاصر انځورګرۍ ته مخ ورواړو کنه رسامي کرکټر سره ځکه که عادي انځورګرۍ ته راشو عادي هنر ته راشو نو په دې کې یو هنرمند شیندلای کار کوي یو مشخص کرکټر نه یې پکې معلوم یو مشخص لار نه یې پکې معلوم او کچیرته معاصر انځورګرۍ ته راشو چې پر هغه باندې ریسرچ کیږي پر هغه باندې مطالعه کیږي او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري یعنی هغه جریان پکې لري یو منظم حرف لري هلته موږ کرکټر جوړولی مثال په انځورګرۍ کې زه به د چرګ له کوچ څخه ډېره استفاده کوم دغه د چرګ له کوچ څخه ډېره خاطره لرم دا زما د انځورګرۍ کرکټر دی
وبخښئ دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته لمر سره خبرو کې لمر سره شریکه کړې و که په دغه برخه کې څه توضیح ورکې سي اوریدونکو په پوس
د چرګ د پښې کیسه چې د نو یو ځل میکړې ولا زبو پر دې باندې په ادامه به ورته کېږي چې ورسره
کیسه مهرباني
دا خو دې دې سي کومه واقعې زور سره مخ شوې مو سره چرګ څخه کوم هدف چې ما خسته د دې استقامت په دونه واره سر باندې په دونه کمو مزغو باندې دا هیڅ لري سیسما زرا لوي سوې چیرې ما یا مثلا زما ځای چیرې ده او بیرته ورته زرا وګرځي ما خپل ځای ته زرا وګرځي دا ما ته پځین کې دا افغانستان د سیاسي مسایل راغلي چې دوی وایي تر اوسه پوری نه هم د خپل فکرونو د پخو پړې نشکې یو خپل ځای ته نه راځي نو په دغه اساس باندې اوس یې هر چیرته د چټ په کار کوم هم
ترنک سب دغه د استقامت موضوع چې تاسو یادوي څه فکر کوي چې کله د چرګ په شی رسموي او یا په یو رسم کې دغه برخه ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړي ده تاسو د رسم لیدون کوي به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره یا مثلا پیژندنې لپاره د انځورګرۍ په برخه کې کچیر ته موږ وایو چې ټول باید په پوه شي په هغه صورت کې سخته ده او لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه شي په هغه صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی په پوهېږي که نه هغه لیدونکي چې ده ته همیشه پوښتنه پیدا کېږي دغه د چیر پښه دلته څه کوي
دلته اوبخشه دلته اوس للویه سره په ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پې پوه نه سي لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرګ د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړی هغه نقش پریږدي
نقش یعنې خپل د چرګ د پښې رسم
نه 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 لا نقش مطلب ده چې یو سیمبولیک لیکنه څوک کوي یو شی تکراروي په هغه یو لیکنه کې هم که په شعر کې که په کیسه کې که څوک سیمبول کاری سیمبول مثلا یو څوک چرګ په سیمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې همدغه مفهوم یې استقامت مفهوم ترې واخلي دا په هغه کیسه کې بیا بیا تکراروي بیا بیا چرګ یادوي دا یو ډول دی بل ډول دا دی چې د استقامت مفهوم په هغه لیکنه کې ځای په ځای کوي تاسو څه کار سره کوي
ځکه چې دا مثلا په انځورګرۍ کې پورتریټ وي یا مثلا د چیرې انځورګرۍ یا مثلا یو بل تخیلي انځورګرۍ وي چې په هغه کې فیګور داخلي فیګور د انسان پورا بدن سي یا د ځینو نورو شانو کامل تصویر وي هلته د مثال که پښې او لاسونه پکې راځي زه عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې راځم هغه دا بهترین ځای دی چې د چرګ پښه پکې وکاروم ځکه دا یو ازادي پکې لرم او مثال ونې دي د ونو پاڼې د ونو خاکونه ټولې د چرګ پښې وي سره دې چې ونه معلومیږي چې دا ونه ده او دغه د چرګ پښه په دغو ځایونو کې په تکرار کې راځي
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي چې نو ولې ونه له چرګ سره څه یا د انسان پښې ولې د چرګ دي هغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول د خاطرو په برخه کې پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته خاطره صریح بیان دی که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سی ویني نو خوند زیاتی شي لکه رسم سی وینو په خاطره لیکنه کې مدغه اړخ تور پام سی ویدي ور پام ورته کړی دی
په خاطره کې شیبر صاحب یعنی دا اړخ ته ما د خاص پام نه ده کړی یعنی واګه کومره ده چې هغه څه چې ما دي کتلې مې دي هغه مې راټول کړی
دغه خاطرې دا ډول لیکلې دي لکه څوک چې یو فلم ګوري لکه څوک چې ترنک پکې ګوري چې دلته ولاړ هلته ولاړ دغه شی دغه څه احساس کو هغه شی داسې احساس کو او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده مثلا وینا څه شته وای ما د کافي دکان ولید د کافي دکان هي شایسته جوړ کړی او د شایسته تل معلومه نه ده چې څه ده لیکن کچيري دغه دکان د رقم انزور هغه کړی وي د دې دکان په اړه کې معلومات د سور کړی وي چې د کافي دکان مختمه سپشمه و تخنیدي او د کافي بوی مې احساس کو او بیا لیکي چې چراغونه پکې مړکېدل او بلېدل او وښنه چراغ ته ودرېدم دا بیا د ستل ک رسم او خلک د خاطرې احساسوي تاسو ته دغه ته پام کړئ
ډېر زیات بل تصویرې خو چې زه هم تصویر نه یم کې په هغه صورت کې وستون کې خپل نسجنی اخستای په خاطر کې چې زه مثال خوښنه سوایم یا مثلا په کوم ځای کې ډېر زیات خپه سوایم یو مرض پر ذهن می ډېر فشار راغلی یا مثلا په کوم ځای کې می ډېر خندلې دي هغه ټول کرانغړم او رنګښتنې دي
د دې خاطرو په برخه کې لکه څنګه چې رسمونه دا بورسونه لري رنگونه لري دا آبی رنگونه لري او دا نور رنگونه لري کنه تخته لري نور نمانه مانه دسته څه لري خاطره لیکل هغه لري کلمات لري په دې کلماتو کې کچيري صفات او قیدونه زیات شي بیا للیدوسی زما مطلب داو یعنی کچيري تاسو یې سه مخکمه د کلمات اشاره مثلا ډیر مزرب تانګو دا د تر دې شو دا د سه ولیکې سه کړکې ته ودرې دم پرده می کاش کړه پرته می پرده بند کړه څنګه په خاطرو کې مودغه شان ته پام کړه
هغه کوم مسایل چې هغه ما دشي ډول باندې لیکلې دي شیبر سبسي ته وایم چې دغه ټول مسایل پکې دي لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، مګر داسې ولې مې پکې لیکلي دي یا ولې دغه ټکي ته چې اوس تاسې را پام کوو، یعنې په دې پسې زه نه یم ګرځېدلی. مثال دا چې ووایم یو اماتور انځورګر ده، یو اکاډمیک دی که نه، زه به په خاطرو کښې داسې ووایم چې زه د خاطرو په برخه کښې اماتور یم، ځکه ما ادبیات لوستي نه دي. البته دغه اماتور انځورګر چې ده، دا هم ډېر ښه تخنیک کاروي، یعنې دی هغه ټول مسایل پکې کاروي. دی مثال رنګونه پر خپلو ځایو کاروي، ښه ښایسته کمپوزیشن ورته جوړوي، ټول مسایل ورته جوړوي، خو دی نه یې ځینې خبر چې دا ما ولې دلته کار کړي دي یا دغه اړخونه ما ولې پکې راخیستي دي.
له اقبال ترنک څخه مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. په مخموشه
نما خام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
غصب سودې کمپ سودې سوداګر سوداګر غصب سودې کمپ سودې سوداګر سوداګر تلپ سودې بمپ سودې سوداګر سوداګر غصب سودې کمپ سودې سوداګر سوداګر کمپ سودے سوداگر دملک پگڑے پسور پخرسی گی تجمات امام پسودے سوداگر گسپ سودے کمپ سودے سوداگر سوداگر جنت د مستورو په هواس کې د مست انجام پسودې سوداګر د یوسف بشان سپیر په اصل نسل نن سبا غلام پسودې سوداګر غصب سودې کمپ سودې سوداګر سوداګر سودے سوداگر
انگریزی ویسکی شراب بوتل پسو دے انگریزی اسلام پسو دے سو لگر گس پسو دے کام پسو دے سو لگر سو لگر تلپ سو دے بامپ سو دے سو لگر سو لگر گس پسو دے کام پسو دے سو لگر ہے سو لگر